شکر زیاد که تا این دم با ما بودین. در یک ساعت دیگر با همکارم صفی الله استانک زای باشه.
علی جمشید من نکم وقت په افغانستان کې د مازیګر اتسلور بجی شوې د صفی الله استانک زایم تاسو موږ غږ آزادی رادیو ری په روانه یو ساعت پښتو خبرونه کې دوی نیمه ډیره برخه د ورکو شوې ځانو پروګرام ته ځنګړې شوې. خو په لومړۍ نیمه کې ورې چې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون ویلي سبب د جرګې له پاکستان سره د استخباراتي اطلاعاتو د تبادلې تفاهم لیک لغوه شوی اعلان کړی او د ملي امنیت څلکار دی هم د جرګې ته ورشي. یو لوړ رتبه امریکایي جنرال وی ناتو هیله منده چې په افغانستان کې یو اډه وساتي. نور راپورونه هم درته لرو خو تر ارزمخ کې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شاه عارف تر اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسن وایي چې ممکن له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک لغوه سوی اعلان کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت سیاسي مرستیال د آسیا زړه هیوادونو یا استنبول پروسې په غونډه کې د ګډون په هدف پاکستان ته سفر وکړ. او د هلمند په سنگیم ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو پر پوستو د وسلوال مخالفینو په حمله کې څلور افغان سرتیر وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسن وایي چې ممکن له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک لغوه سوی اعلان کړي. د دغه کمیسن مرستیال عبدالهی اخونزاده نن خبرلاند وویل چې دغه تفاهم لیک په لاسلیک کولو کې د ملي امنیت شورا او د ملي امنیت عمومي ریاست ترمنځ همغږي نه موجوده. نوموړي دغه څرګندونې د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل سره د بحثونو تر پای ته رسولو وروسته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې له پاکستان سره د استخباراتي تبادلې تفاهم تر اوسه نهایي نه دی او اجرایي بڼه هم نه لري. ملي امنیت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا تفاهم لیک به د ملي ګټو او بهرني سیاست پر بنسټ جوړ او بشپړ شي. په خبر پاڼه کې راغلي چې خپل ولسمشر د تفاهم په صلاحیتونو او حدودو کار کوي او اړوندې ادارې به پر متن کرکتنه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت سیاسي مرستیال د آسیا زړه هیوادونو یا استنبول پروسې په غونډه کې د ګډون په هدف پاکستان ته سفر وکړ. د بهرنیو چارو وزارت وایاند احمد شکیب مستغنی نن ازادي رادیو ټول ټاکل سوی سبا پاکستان د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس کوربوي.
هدف از این سفر ایشان اشتراک در نشست مقامات ارشد پروسه استانبول یا قلب آسیا است که فردا یکی از نشست های مقامات ارشد است.
د دې غونډې مشر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اعزاز احمد چودري او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې به د آسیا زړه دولسو غړو هیوادونو استازي د شپاړسو مرستو کوونکو هیوادونو استازي او د دولسو سیمهیزو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د دفاع وزارت کاندید وزیر او سرپرست محمد معصوم ستانکزی نن په رسمي توګه خپل دنده پیل کړه. د جمهور ریاست خبر پاڼه وایي چې ولسمشر نن ښاغلی ستانکزی او د دفاع وزارت لوی درستیز او لومړی مرستیال په رسمي توګه خپلو دفترونو ته معرفي کړل. معصوم ستانکزی ولسترګې ته هم معرفي شوی او ټاکل سوی په راتلونکو څو ورځو کې خپل پروګرامونه تشریح او ولسترګې ولسی جرګه ورته د رای صندوقونه کښېږدي. او د هلمند په سنگیم ولسوالۍ کې د افغان سرتیر په پوستو د وسلوال مخالفینو په حمله کې 15 پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هلمند امنیه قمندان بیجان ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه د سنگیم ولسوالۍ په بازار کې سوې ده. د دې پیښې مسؤلیت وسلوال طالبانو په غاړه اخیستی دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د عراق حکومتي ځواکونو چې د شیعه ملیشو او سنی قبایلي جنگیالیو ملاتړ لري د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر ضد د رمادي ښار پر لور پرمختګ کړی دی. د ځایي سنی قبایلي مشر امیر الفهداوي له خولې ویل سوي چې یو ځای سوي ځواکونه اوس د الحسیبه ښار تر خپل کنټرول لاندې لري چې د رمادي له ختیځ څخه 10 کیلومتره لري دی او د اسلامي دولت سخت دریځو د پرمختګ د مخنیوي د دوام پلان جوړوي. د می په ولسمه د رمادي سقوط د عراق د پوځ لپاره یو لوی ماتې و. دغه پوځ په دې ورستوي کې د عراق په انبار ولایت کې د اسلامي دولت د سخت دریځو پر ضد حمله پیل کړې وې. په همدې حال کې د راپورونو له مخې دغه سختریزې ډلې نن له هغه وروسته چې عراقي پوځیان پر شا سول د ایران او سوریه ترمنځ پر پوله د یوې لارې کنټرول ترلاسه کړ. د عراق د لوري الولید سرحد په ګډون د اسلامي دولت ډله اوس د سوریه او انبار ترمنځ دوه مهمې لارې تر خپل کنټرول لاندې لري. د ایران د تیلو وزیر وایي کله چې په جون میاشت کې د تیلو تولیدونکو هیوادونو سره وویني احتمال یې نسته چې د تیلو تولیدونکو هیوادونو اتحادیه یا اوپک د تیلو جوړول کم کړي. نن د مهر نیمه دولتي خبري اجانس لخوا د ایران د تیلو د وزیر بیژن زنګانا لخولې ویل سوي چې د اوپک د تولیداتو د کمولو پریکړه د ټولو غړیو هیوادونو ترمنځ توافق ته اړتیا لري. د زیاته کړې چې په اوسنیو حالاتو کې داسې نه ښکاري چې د اوپک د تولید کچه دې تغیر وکړي. د جون د میاشتې د پنځمې نیټې تر غونډې مخکې پیشنهادونه سوي چې اوپک باید تولید کم کړي تر څو د نړۍ پر کچه د تیلو بیې لوړې سي. سعودي عربستان چې د نړۍ د زیاتو تیلو تولیدونکو هیوادونو څخه یو دی د نومبر میاشتې د اوپک په تیره غونډه کې د تولید کمولو پر ضد پریکړه کړې وه. امریکا وایي د روسیې د هغه نوي قانون په اړه اندېښنه لري چې پر غیر دولتي ادارو به بندیز لګوي که د دوی په وینا غیر مطلوب وي. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په روسیه کې د غیر مطلوبو سازمانونو د فعالیت د محدودولو سند توشیح کړ. دا سند تیره اونۍ د روسیې د پارلمان دواړو خونو تایید کړی وو. د دې نوي قانون مخالفان وایي چې په روسیه کې به د غیر حکومتي سازمانونو فعالیت ته شدید ضربه ورسیږي. د امریکا د کورنیو چارو وزارت ویاندې ماری حرف وویل چې واشنگتن اندېښنه لري چې دا نوی قانون به په روسیه کې د مدني ټولنې کار محدود کړي. نوی قانون د روسیې څارنوالۍ ته اجازه ورکوي چې بهرني سازمانونه د غیر مطلوبو ادارو په لیست کې شامل کړي. د قانون پر اساس هغه کسان چې په روسیه کې داسې سازمانونو ته کار کوي جریمه کیدلی او حتی په شپږ کاله بند محکومېدلی سي. راپورونه وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه جلا غوښتونکو مشر قومندان الکسای موزګوفوی له شپږو نورو یاغیانو سره د یوې نامعلومې ډلې لخوا په حمله کې وژل سوی دی. د جلا غوښتونکو تر کنټرول لاندې د لوهانسک سیمې مطبوعاتي خدماتو پروند وویل چې موزګوفوی هغه مهال ووژل سو چې پر موټر یې چاودنه وسوه او وروسته ورباندې د حمله کوونکو لخوا د ماشینګنو ډزې وسوې. د روسیې تاس خبری آژانس نن راپور ورکړی دی چې د سیوری په نامه د اوکراین د کوماندو واحد مشر پر خپل فیسبوک پاڼه د دې حملې مسؤلیت منلی دی. دا پیښه د جګړې تر کرښې دیرش کیلومتره لیرې د جلا غوښتونکو تر کنټرول لاندې په یوه ښار کې رامنځته سوې ده. په دې حمله کې د نورو وژل سویو کسانو نومونه نه دي ورکول سوي. او د یونان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد به یې ونه کړای سي چې د پیسو نړیوال صندوق لخوا ورکول سوي پور راتلونکې میاشت پرې کړي. د یونان د کورنیو چارو وزیر نیکاس واوتس نن د یونان میگا تلویزیون ته ویلي چې د جون میاشتې څلور برخې پور چې دغه هیواد یې باید د پیسو نړیوال صندوق ته ورکړي 1.6 میلیارد ډالر دی. واوتس زیاته کړې چې د پور پرې کولو لپاره دا پیسې نسته او نه به ورکول کیږي. په همدې ورځ د یونان د مالیه وزیر یانس واروفاکس بی بی سی ته ویلي چې هیواد یې د دیوالیه کېدو څخه د ژغورلو او نویو مالي مرستو ترلاسه کولو لپاره د پیسو نړیوال صندوق او اروپایي اتحادیه په ګډون له پور ورکوونکو سره په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د واکمن ګوند غړو د سختو اقتصادي اصلاحاتو د پالیسیو په مقصد د هر ډول موافقې پر وړاندې خبرداري ورکړی دی او ځینو پیشنهاد کړی دی چې یونان خپله پیسه له یورو څخه بدله کړي. واروفاکس نن بی بی سی ته ویلي چې د یورو زون پریښودل به د ناورین په معنا وي او دا به د واحد پیسې د پروژې د ختمېدو پیل وي. خبرونه هم دومره و. اوس د هوا حالاتو ته غوږ نیسو.
دا هم د افغانستان د توستر شارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړ درجه 25.12. په کندهار کې اسمان لمر. د تودوخې لوړ درجه 24.19. مزار شریف اسماني موریځ. د تودوخې لوړ درجه 28.14. هرات اسمان لمر. د تودوخې لوړ درجه 29.14. جلال آباد اسمان لمر. د تودوخې لوړ درجه 28.21. غزنی اسمان لمر. د تودوخې لوړ درجه 25.8. ګردیز اسمان لمر. د تودوخې لوړ درجه 23.9. بامیان اسمان لمر. د تودوخې لوړ درجه 12.2. او په بدخشان کې به هوا بارانی وي. د تودوخې لوړ درجه 12.2.
خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د خبرونه د ازادي رادیو پر وپانه هم پیدا کولای شي پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې ورشي ولسی جرګې کورنی امنیت کمیشن وایي سبا دا جرګه له پاکستان سره د استخباراتي اطلاعاتو د تبادلې تفاهم لیک لغوه کوي
د اوس د پاره هغه تفاهمنامه چې مخکې امضا سوې ده او هغه د هغې اجراوي خپله دغه تفاهمنامه رد کیږي او لغوه کیږي
یو لوړ رتبه امریکایي جنرال وایي ناټو په افغانستان کې د یوې اډې د ترلاسه کولو په هیله ده دا به هم اوري چې د افغانستان د بهرني سیاست په اړه د یو لیکل شوي کتاب مخکته نه وشوه
کتابی که پیش روی شماست یک دریچه است برای ورود به سیاست خارجی افغانستان از عینک افغانستان نه از عینک پاکستان و ایران و سایر کشورها
بیا مرکه که وری چه لرغون پوهن ریاست وی ده لوگر ده مسینک پکان که داسی کمسی منه ده مندل شوی چه ده برونزو پاسر پوری اڑاو لری نور را پرونه هم در تخبرو د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ویلي سبا به دا جرګه له پاکستان سره د استخباراتي اطلاعاتو د تبادلې تفاهم لیک لغوه شوی اعلان کړي او د ملي امنیت سلاکار هم د جرګې ته غواړي د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون نن دا څرګندونې د ملي شورا په انګړ کې داسې وخت رسنیو ته وکړي چې د ملي امنیت له رئیس سره د یاد کمیسیون غړیو د بندو دروازو تر شا خبرې کړې وې اجمل تورمان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون د نن ورځې د بحث په اړه جزئیات پیدا کړي او په سټوډیو کې راسره ده مهرباني وکړئ تورمان صاحب
بلې سنګ سپتاسي او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره د افغانستان د کورنی امنیت د کمیسیون غړي وایي چې د دوی د شرایطو په نه منل کې د سره به پاکستان سره د استخباراتي اطلاعاتو تفاهم لیک لغوه اعلان کړي دغه کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده نن خبریالان ته وویل چې دغه تفاهم لیک په لاسلیک کولو کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د ملي امنیت د شورا ترمنځ همغږي نه و موجوده اخونزاده د خبرې د ولسی جرګې د کورنی امنیت په کمیسیون کې وروسته تر هغه وکړي چې د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل دغه غونډه ترغه او غونډه هم سری اعلان شو خغلی اخونزاده ویل چې د ملي امنیت د شورا سلاکار یې د وضاحت لپاره د ولسی جرګې عمومي غونډه ترغه وخته
موږ فیصله وکړه چې دغه تپمنامه چې هر چا دغه موضوع پیشنهاد کړي او په دې کې کم تغیرات راوړي و چې هغه د مشاور د امنیت ملي دی هغه به ولسی جرګې ته راوغښتل سي او په دې موضوع به پارلمان ته ډیر په واضح معلومات ورکړي چې په څه خاطر دغه په بدا تپمنامه ته د دوه چې دلچسپي درلودله او په دې کې کم موارد کې د تغیر راوستل چې امنیت ملي په هغه خبر نو او دغه سره د موضوع باندې بیا جنجال وسو چې هغه خبر نو په دې موارد کې دوی تغیر د دوی خاص راوستل سوي او دوه مدرمه موضوع دا چې موږ کوم اعلامیه چې امنیت ملي خبره کړي په سبا په پارلمان کې د دې حمایت موږ اعلان وو چې نور دغه اجراوي صلاحیت دغه تپمنامه نه لري او دا موږ ته د قبول وړ نه ده دا به سبا پارلمان کې پر دې باندې برایګیری کیږي او موږ به د امنیت ملي کم اعلامیه چې مخکې خبره کړه د هغه حمایت به موږ کوو او د مشاور د امنیت ملي براغواړو چې مخکې کم کار ستر سره سوي دي هغه به دې ته موږ ته پاسخ راکړي
لکه څنګه مو چې د اخونزاده په خبرو کې واورېدل دا په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د وی خبر پاڼې په خپلورو سره ویلي چې تفاهم لیک وروسته او اجرایی نه ده په خبر پاڼه کې راغلي چې په هر ډول تعامل کې به د افغانستان ملي ګټې په پام کې نیول کیږي د پاکستان د استخباراتي سازمان آی اس آی سره د افغانستان د ملي امنیت ریاست تفاهم لیک چې ویل کیږي اوس مهال یوازې د نشانې شو تر حد ده نن سبا پر رسنیو کې او هم د خلکو د بیلابیلو کړیو ترمنځ یو توده موضوع ده په دې سلسله کې ویل کیږي چې په خاني ولسمشر حامد کرزی او جهادی شخصیت عبدالرب رسول سیاف هم دغه تفاهم لیک لاستیکول سره مخالفت خوتلې په حکومت کې دننه هم په دې اړه د مخالفینو په اړه ویل د مخالفتونو په اړه ویل شوی ولسی جرګوی هر سنه چې حکومت لاستیکوي باید د ولسی جرګې سره شریک شي کنه نو قانوني ارزښت پونه لري عام خلک هم وایي چې حکومت باید مهمه پریکړه پټینه کړی او لول سره شریک کړي دغه شان دغه سند د هند د امنیت د شورا د سلاکار خبرګون هم راپارولې او ویلي چې دا د پاکستان د غلطو مانو نتیجه
له تورمان صاحب مننه د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون د نن ورځې د بند دروازو تر شوا تر شا د شوی غونډې په اړه باندې بشپړ جزئیات تاسو واوریدل اوریدونکو اوس به هم را شو غره پورته چې د ملي امنیت عمومي ریاست د یو بیان په استناد جوړ شوی د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست له پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک د مسودې په اړه وضاحت ورکړی دی د ریاست په یو خبر پاڼه کې ویل چې د هیوادونو ترمنځ استخباراتي همکاري د رښتینی همکاري او د باور فضا د پیوړي کولو لپاره وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملي شورا دواړو جرګو دا سند ګونګ بللی و او ویلي دي چې په دې اړه باید ولس ته وضاحت ورکول شي. تفصیل د اسدالدین په رپورټ کې.
له پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک په اړه د ملي شورا سیاسي او جهادي څیرو عوام خلکو لپاره لپسې اندېښنو وروسته د ملي امنیت مموري اسد د دې سند په اړه وضاحت ورکړی دی. د ملي امنیت مموري اسد وایي چې دغه سند لا نهایي شوی نه دی او د عمل کېدو لپاره به د ملي ګټو او بهرني سیاست پر بنسټ ګامونه اوچت شي. د ریاست په خبر پانه کې ویلي چې دغه تفاهم لیک پر چوکاټ صلاحیتونو او حدود باندې خپل ولسمشر اشرف غنی کار کوي. په خبر پانه کې راغلي چې د دې تفاهم لیک متن به د ملي امنیت ریاست، بهرنیو چارو وزارت، اجرائیه ریاست او ملي امنیت شورا لخوا په دقیقه توګه طرح او د ملي امنیت شورا په ناسته کې به بحث پرې وشي. د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې د تفاهم لیک پر متن به له سیاسي مشرانو، جهادي رهبرانو او په ملي شورا کې د خلکو له استازو سره هم مشورې وشي. ملي امنیت په خپل وضاحت کې ویلي چې له دې ټولو پړاوونو وروسته به د تفاهم لیک متن پاکستان ته سپارل کیږي او دا دی ورکړی چې له بهرنیو ادارو سره په تعامل کې ملي ګټو او مصلحتونو ته پام کوي. ملي امنیت له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک د مسودې په اړه په داس حال کې وضاحت ورکوي چې له دې وړاندې جمهور ریاست هم د دې تفاهم دفاع کړې و. د جمهور ریاست ویان اجمل عبید عابدی ویلي و چې داسې تفاهم لیکونه له دې وړاندې هم له پاکستان سره لاسلیک شوي او داسې څه پکې نشته چې د هیواد او ملي ګټو پر زیان وي. که څه هم د دې تفاهم لیک په اړه د نظر خاوندان او د ملي شورا غړي منفي نظرونه لري، خو یو شمیر ملاتړي بیا وایي چې له پاکستان سره اړیکې ښې شوي او دا تفاهم به له افغان حکومت سره د تروریزم د له منځه وړلو په برخه کې مرسته وکړي. د حکومت له دې وضاحت سره سره ملي شورا په دې اړه اندېښمنه ده او ولسي جرګې د یکشنبه په ورځ د کورنی امنیت کمیسیون ته د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم ورغوښتی و. په دې غونډه کې د اکثرو وکیلانو اندېښنه دا وه چې ولسمشر دغه سند مخکې له مخکې لاسلیک کړی او ښه به دا وه چې له دوی سره یې مشوره کړې وای.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
یو لوړ رتبه امریکایي جنرال وی ناتو هیلمند چې په افغانستان کې یو اډه وساتي. لدې اړې سره به یو شمېر امریکایي ځواکونه هم په دې هیواد کې پاتې کیږي چې دا بل د هیواد د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو پلان سره په تضاد کې وي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتونو او د ناتو د نورو غړو هیوادونو مشرانو په دې اړه چې په څه ډول کولی شي په راتلونکي کې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي بحثونه تیز کړي، چې ښایي په نتیجه کې یو شمیر امریکایي سرتیري وروسته له هغې چې د باراک اوباما د ولسمشرۍ دوره پای ته رسیږي هم په دې هیواد کې امپاتې شي. د اوباما د جمهوري ریاست دا دوهمه دوره په 2010 میلادي کال پای ته رسیږي. دا خبره په افغانستان کې لوړ رتبه امریکایي جنرال اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته وکړه. جنرال جان کمپل چې په افغانستان کې د ناتو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د قومندان په توګه دنده ترسره کوي وویل د ناتو پوځي قومندانان په پام کې لري چې په کابل کې یوه اډه پرانیزي چې د مرستو د ویشلو او د وسلو د رانیولو په برخه کې به اسانتیاوې رامنځته کوي او هم به له دې اډې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هڅې مخته وړل کیږي. جنرال کمپل ویل یو شمیر هیوادونه به لیواله وي چې په ځینو برخو کې کولی شي له افغانستان سره مرسته وکړي. د دې پر ځای چې دوی په انفرادي ډول دا مسله وڅېړي، د ناتو یو مرکزي دفتر به دغه چارې تنظیموي. هغه په دې اړه چې د ناتو څه شمیر سرتیري به په افغانستان کې پاتېږي او دغه اډه به په کوم ځای کې وي له وخته مخکې خبره وبلله. پر دې مسلې د ناتو اتویشتو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د مې په نیمایي کې د ترکیې په غونډه کې مقدماتي خبرې کړې وې. د ناتو د غړو هیوادونو پوځي مشرانو هم پر دې مسلې تیرونی په بروکسل کې خبرې کړې وې. د ناتو مشران هیله مندي چې د افغانستان په اړه یوه پریکړه د دې سازمان د راتلونکي سرمشریزې د مخه نهایي کړي. د پولند پلازمینه وارسا به د راتلونکي 2016 میلادي کال په جولای میاشت کې د ناتو د سرمشریزې کوربه وي.
د ناتو عمومي منشي ینس استولتنبرګ په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې زموږ د راتلونکي حضور مشري به ملکیان مخته وړي. دا به لوی حضور نه وي، خو پوځي ډله به هم ورسره ملاوي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې په افغانستان کې د ناتو د اوږدې مودې د حضور په اړه خبرې د دې یوه بله نښه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل ژمنې د نه عملي کېدو په برخه کې ورسره مخامخ دی. اوباما ویلي وو چې کله دی د 2018 کال په جنوري کې د ولسمشر په توګه دنده پرېږدي، له افغانستان به یې ټول ځواکونه ایستلي وي. اوباما دغه راز د روان کال په پیل کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر په کمولو کې له خپلې بلې مخکنۍ ژمنې څخه هم په شا شوی وو. هغه ویلي وو چې روان کال به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر نیمایي ته راکموي، خو هغو ګواښونو ته په پام سره چې طالبانو او په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې افغانستان ته متوجه کړي خپله مخکنۍ پریکړه بدله کړه او وی ویل چې تر راتلونکي کال پورې به 9800 امریکایي عسکر په افغانستان کې وساتي. دغه عسکر د نړیوالو ځواکونو یوه برخه ده چې په اوس وخت کې په افغانستان کې حضور لري او شمیر یې 14200 ته رسیږي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې طالبانو او د اسلامي دولت ډلې د افغانستان پر ځینو لویو سیمو خپله ولکه ټینګه کړې، خو ویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې دې هیواد ته د اسلامي دولت د ډلې لخوا خطر زیات شوی دی. د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون له مخې امریکایي ځواکونه اجازه لري پر هغو اهدافو برید وکړي چې امنیتي خطر انګیرل کیږي، خو په دې اړه چې آیا دغه ځواکونه به د اسلامي دولت د ډلې اهداف هم په نښه کړي، جنرال جان کمپل له څرګندونو ډډه وکړه، خو زیاته کړه چې د ټول هغه صلاحیت ورکړل شوی چې د ائتلافي ځواکونو د مسؤلیت لپاره ورته اړتیا ده. خو هغه د دې یادونه هم وکړه چې که په 2018 میلادي کال کې د امریکایي سرتیرو فعالیت د ناتو د قمندانۍ چوکاټ کې تنظیمیږي، د دغو عملیاتو د دوام لپاره به دې ته اړتیا وي چې پر دغې مسلې نوې خبرې وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، په راپورونو کې مو اوریدل چې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت په کمیسیون کې نن د ملي امنیت رئیس د ولسي جرګې له غړي او دغه کمیسیون له مشر او استاد سره خبري وکړلې. البته دغه ټولې خبرې د پاکستان له استخباراتي سازمان یا ایس ای سره د افغانستان د ملي امنیت ریاست د استخباراتي اطلاعاتو د تبادلې د تفاهم لیک په اړه وي. البته ځینې خبرې هم شوې دي. البته د ولسي جرګې کمیسیون ویل دي چې دغه تفاهم لیک به سبا ته لغوه اعلانوي او د ملي امنیت سلاکار باید د جرګې ته جواب ورکړي. همدا اوس سره د پوزي او سیاسي چارو افغان کارپو جاوید کوهستاني د ټلیفون په کرخه ده. خالي کوهستاني، ډیره مننه چې زموږ ټلیفون مو په جواب کې کمیرباني وکوي چې لا ایسای سره دغه تړون د افغانستان لپاره پاول سر کې البته کې ګټي وي چې څومره ګټي لري او بل اخره توانونه کوي چې ولې دومره اندېښمن تمام شوی دغه تړون.
سلام علیکم او عرض سلام به شنونده ها. البته مقصد تفاهم نامه در صورتی که مطابق به تقاضای دستگاه استخباراتی افغانستان مواد یا مفاد این تفاهم نامه می بود، می تانست در راستای مبارزه با تروریسم، بنیادگرایی و افراطیت زمینه های همکاری و فراهم بسازد. البته با وجود از اینکه برخی تفاهم نامه ها یا همکاری های سه جانبه از طریق ناتو و سایر دولت ها در افغانستان از گذشته معمول است، اما پاکستان چندان در این موارد صادقانه برخورد نداشته است. زیانایی که در این تفاهم نامه قطعی در او تذکر رفته است بیشتر مورد توجه قرار گرفت. سه تا بحث مهم داشت. اول بحث مبارزه با جدایی طلبان دو سوی مرز که در این مورد ما در افغانستان هیچ گونه جدایی طلب ایران نداریم، یعنی هیچ کسی در جغرافی افغانستان به عنوان جدایی طلب تا اکنون مشاهده و دیده نشده است. به این راست بیشتر روی کرده از این تفاهم نامه در این متن بحث مبارزات آزادی خواهانه برادران پشتون و بلوچ در طول تاریخ چند دهه آن سوی مرز دیورند بوده که به این لحاظ به نحوه این تفاهم نامه میتونست گذشته افغانستان، حمایت از دای سرنوشت برادران بلوچ ما را زیر سوال ببره. به این خاطر با این مسئله مخالفت صورت گرفت و همچنان برای اولین بار در ادبیات یک تفاهم نامه مرز به کار رفته بود که در گذشته ما خط دیورن داشته ایم که مورد منازعه است هنوز و هیچ گاهی در ادبیات و تفاهم نامه های وزارت خارجه و سایر اسناد این مسئله به عنوان قضیه حل شده وجود نداره. افغانستان در این مورد یک سلسله مذاکرات را مورد توجه قرار میده. بحث دیگر بحث مبارزه مشترک با سازمان های استخبارات دشمن در این متن بوده که به هیچ وجه ما با استثنای سازمان استخبارات ISI در گذشته سازمانی را به عنوان دشمن نپنداشته ایم. در تمامی دکترین دفاعی امنیتی افغانستان در گذشته های تعریف به کار رفتن.
خواهلی کوهستانی دیر په ډیره بخښنه سره چې تاسو خبرې کاته کوم کپل لاند تو غره ته وی البته زموږ پښتو ریډون کې به ډیر وی کپ پښتو امکان ولري دا چې یعنی په دغه تفاهم نامه کې تاسو په نظر ډیر داسې موارد دي چې باید جدي بیا کتنه پیوشي او بیا لسره په دې باندې غور وشي.
کاملا زموږ په عام په دې په خونه تفاهم نامه چې پکې امضا شوې دي او مطبوعات درس وکړه او دا په دې کې ولوسی جرګه په خونه رئیس جمهور با خانه مشران در افغانستان در استخبارات پکه سه اکسل عمل درلود در افغانستان خلق اکسل عمل درلود پکه در یو خود دوال خود دیورن مرز جدای طلبان پنامه خبره و چه من دلتون گفتم که پا افغانستان که نلرو او دا یوازه در اغا پختنو بلوچ برادرانو چه اغا خوادی اغای تا خطاب بود چه من دیگه تا در تاریخی مناسباتو پا علا داسې نشویلی او بل خواهی بل متن به استخباراتی دخمن پا نامکم سازمانونه چی پا افغانستان که فعالیت ولدی جاگوی پا ارتباط ذکر شوی و چی بود پا تاریخ که زمون پا دبیاتو که ده دفاعی نظامی امنیتی پا ساحکه پا خواه یوازی ISI او دی پاکستان استخباراتو دخمن خودل شویده مون نور و ملکون و سر دست دخمنی ندرلود. دوی موخه یواز در اندوستان فعالیتونو یا منافع او گفتی تا نظر دلود بعدی اکره در خبرم سه جنجالی و شوه اوز اعلامیه ورکرده در افغانستان استخبارات چی تغیر پخوانه تفاهم نامه متن سم نو باید دا یو سه مراحل تایی که در خلق سرده نظر شریک شیره چی جمهور شوره امنیت سره در نوی متن شریک کندی چی بیا پا نوی متن بانده تفاهم موشی.
بله در پوزی و سیاسی چارو کارپو جاوید کوهستانی لطاسو مننه قدر من آریدون کو و موریدل چی در سیاسی چارو کارپو در افغانستان و پاکستان در استخباراتی تفاهم نامه تبادله اطلاعات و تبادله تفاهم نامه پا اره بندی زینی سرگندونی وکلی او ویل چی باید زور متن لری او در نوی متن پا اره جزیات لفغانان و افغان و لسمشر و لسی جرگی سر شریک شیم.
تازه خبرونه ورستی را پورونه او مرکه در ازادی راڈیو پوی پانکه ازادی راڈیو.com.
پښتو فیسبوک پانه هم در سره خوښ کړئ او تازه خبرونه هلته وګورئ پته د facebook.com/azadiradio. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن د سیاست خارجي افغانستان در سپهر همکاري های منطقي د کتاب مخکتنه وکړه. د بهرنیو چارو وزارت چارواکو بهرنیانو ته د افغانستان د بهرني سیاست په پیژندنه کې دا کتاب ډیر مهم وباله. په ډیر تفصیل د اجمل تورمن پراپور کې
سیاست خارجی افغانستان در سپهر همکاری منطقی په دغه کتاب کې د افغانستان بهرنی سیاست ته د افغانانو لاینکو کتل شوی، نه د ایرانیانو او پاکستانیانو لاینکو څخه. دغه څرګندونې د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا د یک شنبه پورت د یاد کتاب د مخکتنې په غونډه کې وکړي. خاغلی تمنا وویل
اگر خارجی ها میخواستن درباره افغانستان
که چیرې بهرنیان غوښتل چې د افغانستان په اړه مطالعه وکړي نو پاکستانی، هندی او ایرانی کتابونه به مطالعه کول. خو کوم کتاب چې اساس مخ ته شي د افغانستان بهرنی سیاست ته د ننوتلو کړکې ده، نه د ایران، پاکستان او نور هیوادونو لاینه کوڅخه
پاکستان او ایران او سایر کشورها.
دغه کتاب چې اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز لخوا چاپ شوی یو لسټیډونکو د تیر یو کال په موده کې پری کار کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د بودیجوي او تخنیکی ستونزو سره سره د کتاب چاپ او مینوالو ته وړاندې شو. د دغه وزارت اداري مرستیال عتیق الله عاطف مل چې د سیاست خارجي افغانستان در سپهر همکاري منطقي کتاب د مخکتنې په غونډه کې حاضر وو، د څېړونکو ډلې له کار او هڅو یې ستاینه مننه وکړه او یاد کتاب بهرنیانو ته د افغانستان د بهرنی سیاست په پیژندلو کې ډیر مهم وګڼلو. خاغلی عاطف مل د افغانستان اوس مهال بهرنی سیاست د پخوا په پرتله ډیر بدل شوی او بللو او وی ویل چې اوس مهال دغه هیواد د نړیوال ټولنې یو ویاړلې غړی دی.
اوس مل د هیواد د اساسي قانون په رڼا کې او د افغان ولسمشر د لارښوونې او د هیواد د بهرنی سیاست د پوهانو په هڅو سره الحمدلله افغانستان په ټولیز ډول د طالبانو او کورنۍ جګړو د تیارو له انزوانه راوتلی او د نړیوالې ټولنې یو ویاړلې غړی دی. دا رول ورځ په ورځ پیاوړتیا په حال کې دی.
د یادونې ده چې د سیاست خارجي افغانستان در سپهر همکاري منطقي د مخکتنې غونډه په داسې حال کې نیول کیږي چې په افغانستان کې د کتاب اونۍ منځل کې
وخت په افغانستان کې څلور بجې او دیرش دقیقې د سید کمال شاه عارف سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې نړۍ مهم خبرونه وي. له هغې وروسته د سپورت نړۍ خبرونه هم هېروي.
د افغانستان د ولس جرګې د کورنۍ امنیت کمیسن وایي چې ممکن له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک لغوه سوی اعلان کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت سیاسي مرستیال د آسیا زړه هیوادونو یا استنبول پروسې په غونډه کې د ګډون په هدف پاکستان ته سفر وکړ. د دفاع وزارت کاندید وزیر او سرپرست محمد معصوم ستانکزی نن په رسمي توګه خپلې دندې ته ورپېژندل سو. د هلمند په سنگیم ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو پر پوستو د وسلوال مخالفینو په حمله کې 15 پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د ایران د تیل وزیر وایي کله چې په جون میاشت کې د تیلو تولیدونکو هیوادونو سره وویني احتمال یې نسته چې د تیلو تولیدونکو هیوادونو اتحادیه یا اوپیک د تیلو جوړول کم کړي. د عراق حکومتي ځواکونو چې د شیعه ملیشو او سنی قبایلو جنګیالیو ملاتړ لري د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر ضد د رمادي ښار پر لور پرمختګ کړی دی. امریکا وایي د روسیې د هغه نوي قانون په اړه اندیښنه لري چې پر غیر دولتي ادارو به بندیز لګوي که د دوی په وینا غیر مطلوب وي. د یونان د کورنۍ چار وزیر ویلي چې هیواد به ونه کړای سي چې د پیسو نړیوال صندوق لخوا ورکول سوی پور راتلونکی میاشت پوره کړي. او په پولند کې میلیونونه خلک د ولسمشری لپاره په دوهم پړاو ټاکنو کې د رای ورکولو لپاره راوتلي دي.
د سپورت ورځنې هنداره
په بغلان کې د نهو ټیمونو ترمنځ د شطرنج مسابقه پنځم دور پیل شو. په بغلان ولایت کې د شطرنج فدراسیون استازي نور الله عمل ازادي رادیو ته ویل سبب په دغه مسابقه کې احمد فرید، عبدالمنان، نور الله عمل او احمد فهیم په خپل کې سره سیالي وکړي. د وی د شطرنج یاد لوبي به تراتلونکو چهارشنبه پورې دوام وکړي. د دغه مسابقه په پای کې به لس لوبغاړي د بغلان د شطرنج غوره ټیم ته انتخاب شي. د افغانستان د کراټي د ملي ټیم لپاره د غوړه لوبغاړو د انتخاب هدف د 15 ولایتونو د کراټي د ټیمونو ترمنځ مسابقې نن پیل شوې. په کابل کې د بدني روزنې د ریاست د ولایتونو د همژغی امیر عبدالصبور عزیزی ازادي رادیو ته ویل یا د لوبي د بدني روزنې پر ریاست کې نن رسمن پرانستل شوې. د شاغلی عزیزی په خبره په دغه مسابقو کې د بدخشان، بغلان، کاپیسا، کندوز، پروان، پنجشیر، هرات، فرا، فاریاب، هلمند، خوست، تخار، ننګرهار، غزنی او لوګر ولایتونو څخه 150 لوبغاړي شامل دي. او ټکل سوی د بدن د ښکلا مسابقې په دغه رشته کې د غوره لوبغاړو د انتخاب هدف د 28 ولایتونو ترمنځ د جوزا فلسمه په کابل کې پیل شي. د بدني روزنې د ریاست د ولایتونو د همژغی امیر عبدالصبور عزیزی ازادي رادیو ته ویل په دغه مسابقو کې د 28 ولایتونو څخه 280 لوبغاړي ګډون کوي. د شاغلی عزیزی په خبره د غلوبي د بدني روزنې پر ریاست کې د یوې اونۍ لپاره جوړیږي.
ازادي رادیو او رادیو ازادي رادیو خبرونه دا ورېدو لپاره ازادي رادیو ټکی اورک تاور شي. هلته تازه خبرونه هم لوي. اوس پر شو له هلمند زموږ د خبريال الیاس دایر علی ګل شوی راپورته. په هلمند کې د شاتو تولیدات زیات شوې دي. دا چې په دغه ولایت کې ډیر وخت جنگ جګړې روانې وي، ترڅنګ ځینې کسان داسې کارونه هم کوي چې په نتیجه کې د تولیدات ډیریږي، البته ځینې اقتصادي فعالیتونه. نو خدای چې د شاتو د تولیداتو د زیاتېدو په اړه د راپور سره واورو.
په هلمند کې د کارډف یا د کرهنې د ودی او کلیو د پراختیا د موسسې مشر بریالی هلمند وای په تیرو دوو کلونو کې د 800 په شاوخوا کې د شاتو د مچیو صندوقونه ویشلي دي او په دې برخه کې د ورځې نه بولې ته د کسانو علاقه ډېریږي چې ورسره جوخت د شاتو په تولید کې هم زیاتوالی راغلی دی. بریالی هلمند چې د شاتو د مچیو د روزنې او د بازار موندنې اړوند یو ورکشاپ کې خبرې کولې وویل د مچیو د ساتنې او د شاتو د تولید په برخه کې د کروندګرو علاقه ډېره سوې ده. هلمند وویل یو کروندګر په عادي ډول په هره دوره کې 130 کیلوګرامه شات تولیدوي چې اوس مهال هر کیلو 1000 افغانۍ بازار لري.
په داسې حال کې چې د هلمند د شاتو خوند، رنگ او ذائقه یو خاص ډول ده او هر منطقه د هرې منطقې شات هغه خپل خوند او رنگ لري او د هلمند شاتو هم خوند هم رنگ بهترین دی، خوندور دی او ان شاء الله د افغانستان هر مارکیټ ته چې دا شات ورسیږي زه اطمینان یم چې ډیر به مشهور شي او خلک به او ډیر مینوال به پیدا کړي. فعلا د پاره زه تشویش نور تلرم، نه هم زموږ د حاکی نور تلری، ځکه مخکې لدی چې موږ اصل کې شو کوز موږ شات خرڅیږي مخکې مخکې زنګ ورته وهل کېږي چې شاتې وکشل زموږ په کار دی. اما زه د آیندې دپاره یو څه تشویشي په دې یم چې زموږ شات پر ډېرېدو دی، د بزګرو علاقه ډېریږي، مچۍ کېدای شي موږ ډېرې توضیح کړو، بیا که د شاتو مقدار دلته زیات تولید شي او موږ بازارموندنه نه وي کړې.
که څه هم په هلمند کې د شاتو تولید ډېره سابقه نه لري خو په دې وروستیو دوه کلونو کې د هغو تولید ډېر سوی دی. بریالی هلمند وایي که د هلمند د شاتو دپاره چې ښه خوند او رنګ لري بازارموندنه وشي د کاروبار کسانو دپاره به یو هم مهم اقتصادي منبع جوړ شي. په عین وخت کې د شاتو د مچۍ خاوندان او ساتونکي وایي اوسني شات چې ښه بازار لري خو که چیرې د دوی تولید ډېر شي اړتیا لري چې د هیواد سیمې او نړۍ تر بازارونو پرې ورسوي. کروندګر وایي په دې برخه کې د حکومت او ملي سوداګرو مرسته اړتیا لري.
ما خپله د څلوېښت صندوق سره 210 کیلو اصله دا سره وړي دي. بعضي انډوالان دي چې د څلوېښت صندوق سره 200 اویا 250 تر 300 پورې لاسته وړي دي. یوازې په هلمند دا اصل نه مصرفېږي.
مشکلات مو دا درلودي چې موږ زده کړه نه درلودله. په زده کړه کې مو بیا پر هغه باندې تقریبا زده کړې شش کال مو ډېرو ته دغه شش کال ما تقریبا څلوېښت صندوقه مچۍ دغه کړې. په دې کې عاید یو بیخي ډېر عاید لري، دوند عاید لري چې اندې تر لاس جریبه ځکه امته دی عاید ډېر دی.
دا کسان وای تر دې د مې د شاتو بازار شدې وان کله کله تر تولید وړاندې هم خلک وړاندیز کوي او د دوی څخه د شاتو غوښتنه کوي. د کارډف د موسسې مسولین وای دوه کله کېږي په هلمند کې د شاتو د مچیو شنو خونو او چرګانو د روزنې په برخه کې کار کوي او پرتلین کله کې به د کرهنې او مالداري په برخه کې ګڼ شمیر پروژې ولري چې زورګونو کروندګرو ته به د کار او ښه مسلک زمینه برابره. محمد لاستای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې.
ازادي رادیو ته غواګیستوس به هم راشو یوې مرکه ته چې د افغانستان د لرغون پوهنې لریاست سره د ریاست له مشر سره شوی. د افغانستان د لرغون پوهنې ریاست وایي د لوګر د مسایناک په کان کې داسې کومه سیمه نه ده موندل شوې چې د برونزو په اثر پورې اړه ولري. د لرغون پوهنې د ریاست رئیس عبدالقادر تیموري له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل که څه هم له سیمې ځینې موندل شوي آثار داسې ښیي چې ممکن په دغه کان کې داسې کوم ښار وي، خو په خبرې تر اوسه دا موضوع نه شي تاییدولی. قسیم سولمل له ښاغلي تیموري سره مرکه کړې او لومړی دا ترې پوښتنه کړې چې آیا د مسایناک په سیمه کې د برونزو په زمانې پورې مربوط کوم ښار کشف شوی که څنګه. په همدې سره زموږ د خبرونو او راپورونو دا برخه ختمیږي. له هغې وروسته د ورکو شوی ځانو پروګرام واورئ.
موږ تقریبا شپږ کال مخکې د مس عینک کار د پای کړی ده. تر اوسه پورې په مس عینک کې کشفیات چې شوی ده ټول د بودیزم عصر ده، ولې امکان لري چې موږ په آینده کې چې بیا تحقیقات چې شروع شو چې وینو چې آیا اصل برونز وجود لري که نه، ولی تر اوسه پورې کوم شهره کوم ښار کوم ساختمان چې دلالت وکړي په اصلي برونز کې وجود نه لري.
که د همدې بودیزم د اثر پر آثار باندې راته معلومات راکړي چې داسې ویل کېږي چې ځینې آثار تخریب شوي دي، ځینې قاچاق شوي دي، ستاسو معلومات څه دي؟ ستاسو پرمختګونو مطالعات په دې برخه کې څه شی چې څونه آثار تخریب شوي دي او څونه آثار فعلاً دلته موجود دي کشف شوي دي، وروستي پرمختګونه په دې څه کې څه دي؟
تر اوسه پورې خو د کافي معلومات نه لرم. مخکې څه کارونه شوي دي په مساینه کې هغه وخت چې موږ په 2008 میلادي کال کې چې موږ کار ته شروع کړ په مساینه کاملاً د مساینه کې ساعت بستنی فریز شوې ده او قاچاقبران وزه تاییدومه چې هلته غیر قانوني افراد شوې ده مونتاز د هغه وخت چې کار رسمي او قانوني په مساینه کې شروع شوې ده تر اوسه پورې نه کوم قاچاق دی نه کوم اثر تخریب شوی ده من تاسو ته د ما خواهش ده چې باید اگر مواد کیمیایي هم تجهیزات چې باید د مو شرولت لرم چې باید د یو مجسمه یا اثر باید وقایع شي موږ باید دا تایید شي چې امکان محترم وزارت باید د شیان ماته عمله وکړي چې انشاءالله پروژه رسید کې دا ساس
او دا سه هم ویل کېږي چې د قانون وزارت یا هغه چینایي شرکت چې په مساینک کې یا دغه کان کې دوی غوښتله پانګونه وکړي دوی خپل کار په دې خطر درولی دی چې په دغه ځای کې دغه تاریخي آثار اوس هم موجود دي او دا لا په سمه توګه نه دي محفوظ سوي. ستاسو معلومات څه دي چې واقعا یوازینی عامل د دې لپاره چې دغه د کان د استخراج چارې ځنډول سوي دي همدا تاریخي آثار دي کنه نور عوامل هم په دې ځای کې دخیل دي موجود دي؟
نه دا مسله خو لومړی چې کار هلته شروع شو په لږ ډېر مشکلات وو د دې هغوی اصلي مشکل د هغوی دا و چې باید لومړی دا آثار خط چفتحت شي او دې بل ځای ته انتقال شي خو اوس دا مشکل نه دی هدف دا دی چې هغوی باید لومړی هغه مقدماتي کارونه هلته وکړي چې تر اوسه پورې هغوی داسې کارونه نه دي کړی ده خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې د صادرات او بعض وسایل تجداد شمول ضرورت دارم دا مسئله د وزارت محترم معدن فقراتی چې دوی باید وختن وختن با ماده وکړي دا مشکل اساسی ده نه ده چې دا درغون آثار د دې معنی کردی دا مسئله بیخی مزدر را دومه
ده ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلتنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی د دې بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکوشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړو ما وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو کته سم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو لنی کمرغه د نن ورځې په نننی پروګرام کې ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې په کوم کې ځینی ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو مونږ ته تلیفون کړی دی د دوغو ورکوشو عزیزانو پاکلې مونږ ته معلومات را لېږلې دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې نور تلیفوني پیغامونه هم لرو په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو دوستانو نو ډېر به منځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 41 15. تاسې زموږ آزادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې وانورید تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ د انټرنیټي پاڼې آدرس دا www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. دا هغه تلیفوني پیغامونه دي چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، د تاسې د ورکو شوو عزیزانو په اړه معلومات لري، یعنی چې ځینې کسان پیدا شوي دي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو. خو په سر کې به هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د عبدالرحمن له غزنی نه رالیږلی دی. دی په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د یا خان په نامه یو نفر پیدا کړی دی، د ده په اړه معلومات لري خو د تلیفون شمیره یې نه ده ویلي. راځي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به زه تاسو ته د دغه محترم ورور د تلیفون شمیره ووایم.
السلام علیکم، زه عبدالرحمن د غزنی ولایت جک ولسوالي خبرې کوم. موږ د یا خان په نامه باندې یو نفر پیدا کړی دی چې د استازي خراب دي، وایي چې زه ضرورت پکې د ضرورت کې کړی یم. روحاني صاحب کله چې د چا کاري مقصد راځي دی یا د په یک سلام مستره.
ګران دوستانو، تلیفوني پیغام واورید. که تاسو د دغه ورک شوي په اړه څه معلومات وړئ نو دغه محترم ورور ته په دې شمیره تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیره 00903 دا د افغانستان کوډ ده، و و شپږ و یو پنځه درې و درې. د تلیفون شمیره ور بیا وایم، و و شپږ و یو پنځه درې و درې.
یو ګونګای دا د ډیر لسر لسو کلو په عمر کې دا د یو نیم میاشت دوه میاشتې کېږي چې موږ سره ده، او څوک نه پیدا کېږي. کار څوک خپلوان مې او د موږ غږ اوري، بس دې شمېره سره د اړیکه ونیسي. 0 8 4 9 9 1 5 0 0 8 4 9 9 1 5 0 مننه په مخه مخاص.
وعلیکم السلام علیکم، نجیب الله ترخیل خبرې کوم. د سبزه دلته یو ورک عزیز ده، د اله محمد په نامه باندې، دا دوه میاشتې دلته موږ سره کېږي چې موږ سره ده، او دا رواني مرض هم لري. او چې څوک په دې هکله معلومات غواړي په دغه شمېره دې ما ته زنګ وکړي. 0 9 1 9 4 3 6 6 اخري 8، او بله دا شمېره 0 8 8 3 4 اتیا. سلام.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 4 2 2 1 4 1 5. ازادي رادیو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواګیاست. وسوار ورسید هو ټلیفوني پیغامونه ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ما سلامونه او نیکې قبول کړي د ازادي راډیو کارکونکو په دې رمه چې روغ جوړه خوشاله وي. د ول محمد زلام خبرې کوم. زموږ یو شخص دی د یلمن په د یلمن ولایت کې د ناوی ولسوالۍ دی، چې نوم یې څنګه ولاړ دی. د پلار نوم یې لکه ما خوان دی. تقریبا پروش کال روژې ته واتول فاتې وي. سکندار ولایت تللی دی، نظر کسو دی، بیا نه درغلی. په هر مسلمان ورور ته د سمې ولا په برابر باندې معلومات ست. د شپارس کال دی، هر مسلمان ورور ته د سمې ولا په نامه باندې ارڅوک خبر دی چې د سمې ولا باندې آل لري. لطفا دا ټلیفون شماره زموږ سره اړیکه ونیسي. خپل سرنی جام اخلي. د ټلیفون شمیره ده 0 8 6 0 5 4. شماره یې ځل بیا وایم، 0 8 6 0 5 4.
زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ قوم څخه کوم. د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پریږدم. تاسو زما ورور په نوم د زادي وکاله د مخر کور وطن یو بیت که شوی ده. زما ورور زادي په خپل حل وکوي د دې لپاره چې زما ورور دی وویني او وی پیژني. بلکې دادي ترمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې، او د ښي لاس منځنۍ ګوته چې مخکې زخمي شوې بیرته کږه روغه شوې ده. دبی زما غږ په خپل اوري او یا یې د انډیوالان اوري چې معنوي ورورې له مشتې په لاندې شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله درې لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. د اړیکې شمېره ده 0-5-3-0-0 0-5-3-0-0.
ہلو السلام علیکم زمین اللہ خبر کوم د کندهار ولایت د میوان رسولی خبر کوم زما ورور احسان الله دی اسابید دماغی مریضی ورته شو دا چې نه ځکه سوي دی په لوی اختر کې چار سو تاک معلومات لري په دا شمه راځي مرته زنګ وو چې په بیا رجیش نه نیوی درې ساو سره ورته څه پر بیا رجیش نه نیوی درې ساو سره ورته سلام. ہلو السلام علیکم زما زید د محمد شاه سلام د کندهار ولایت د نن مایه څه نظر کې سو دی د ودن کال کیږي کہ ہر چوک پر معلومات لري او زمان نن لو او د ستار ته کہ ہر چوک پر معلومات لري لمر سره د پردو غشمیرو ته ماس زتو ته پر بیا ته تلويش ته نو سو در تلويش ته توجه وکړه مننه چې هر ځای لمر سره په دغه غشمیرو ته ماس ونه سي.
السلام علیکم محمد صابر افغان ما لکندار ولایت نه موږ یو الک ورکشو دی تقریبا د اتلس کال په شاوخوا کې دی په یو شم مهي باندې او فرانس کم چیرې خړلې دي اندي فرانس کم د افشن شو دی خپل مدک سی او د اصلي د باندې څه څه دم کې دي کار څه کې پاره معلومات ونه دي نو څه دي پر دا چې د پنیا ریکا تماس ونی شي پر وسا د سره یو دیر
دغان خبرې کوم ولایتي لوګر ولسوالۍ اګرینه د احمد خیلو د کلینا زمنګ د کلینا یو کس د درکښوې د معرف خان په نامه د پندو د سکالو په عمر ده او ساتي تکړې پیدا کړې د دوه کال کېږي چې نه دارا کده د وشمیرو سره اړیکونه سي په چات دارا کوک او وي پرواویا 52 دواجه یو سره وواویا چې مېره یو دل بیا و چې پرواویا 52 دواجه یو سره وواویا
زه تاولاد د هلمند ولایت خبره کوم. زما یو ورور دی چې د شاولې په نامه د لس کال کېږي چې ورک دی. که هر څوک د شاولې په اړه معلومات لري یا د خپله زما دغه پیغام اوري زما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي 0-5-6 3-2-9-50 شماره یو ځل بیا تکراروم 0-5-6 3-2-9-50 هر مسلمان زور که به خبر وي یا معلومات یې زما سره دې په دغه نمبر تماس ونیسي. څوک نه یې په خبر یا په اړه معلومات نه لري ما ته دې زنګ نه وي. د خدای په امان.
السلام علیکم. یو الک محمد نبی نومیږي چې مشهوره په شیرین دی د کندهار ولایت د ژړۍ ولسوالۍ د اشغې د کلي دی. هغه الک لږ نوکي د دماغ د خوا څخه برابر نه دی. تقریبا څلور کال کېږي چې نسته. تقریبا عمر دې د 22 کالو یې. نو خدای کې چاته پاتې په دغه لمبر دې مشته زنګ وي 0-5-3-0-0. والسلام.
دا زه که کوم کو ته زموږ د غیلان د چې نوې بریډي په نامه د ولولي د کریستو له سوالي د شرکې د چینې دی دا وکاله کې د کور وڅلې دی د تاک له موږ معلومات نه لور دا قدر معلومات لري چې بریښ تکللې دی په ګریش کې تاسو وي دی هر مسلمان وو کده د پاک له معلومات لري مستجې بیا پر دغه شمیرې ځان نوې د څور هغه دی د باغوان ورور دی د شغاسي ورور دی د الحمدلله ورور دی د خیر سره دې کې ډیر سره په انتظار دی دا کوښنیانه تر شپه پاتې دی پر دا شمیرې دې مو څنګه غوې د خیره
0-1-0-2-2-2-2-5 بل شمرام د 0-1-5-4-2-5-2-2-2-2
کله محمد د زابل ولایت متفقلات نو خبره کوم زموږ یو شخص ورخته د پنامه د نصیب الله ده د حمید الله زوی ده یو بل ورور لري هغه رمسلان نومیږي د زابل ولایت نه مرکز قلعه او د کشانو د کلي اوسېدونکی ده میانه کته سوای د تورنګ لري سیاف باندې خپل خالونه هم ته کدی خپل مازه غوري او یا دغه په حق څه څوک معلومات لري مستر دې خدا شمیره باندې تلیفون وکړي 0 او یا یو سلیف ودی اتصاو دوال شمیره یو ځل بیا 0 او یا یو سلیف ودی اتصاو دوال ان شاء الله څنګه لسی اشتاو کار کوي چې له کومه د خنډه کړه موږ په حق هیڅ معلومات نه لرو نه د مرګ نه د ژوند کله خپل ځان او ری خو یا دغه په حق باندې د څو معلومات لري مستدې سره د نمبر باندې
مهرباني دي.
السلام علیکم ازادی رادیو کډون کوریدوم سلامونه وایم عبد الوهاب یو پام هلمند ولایت ګرمسل سوالي لمیاري کني ولا دا زمایي دوست د خنګول په نامه دی درې میاشتې کیږي چې د کورونا د هغه کې کچا تر پاتې د ماسه دی په دې شمیره باندې لیکو مې چې ټلیفون شمیره مې د سی پر اړه و 243 دغه مې ټلیفون شمیره د کچا تر پاتې د ماسه دی په دې شمیره باندې لیکو مې چې دا د خپل ځای څخه لاته
بیا السلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم زما یو تن ورور چې بخماباد نومیږي د جلال الدین اکازیری د جرمس خالو په عمر د کندهار ولایت د لوی د سیمې څخه د کوچني اختر په ورځ کې نظرته شوی دی سهار چاته یې پته وي نو په لاندې د ټلیفون شماره دی تماس ونیسي 0 0 8 1 1 4 2 8 د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 8 4 2 8 مننه
زه محمد سید کندهار ولایت څخه خبر کوم چې زما یو ورور عبد القاهر نیمیږي تقریبا د 2014 کال دی چې په زم کړی دی 12 تاریخ په زم یاد کړی دی حافظ دی دایو مې اش کړی تقریبا د کندهار ولایت سیمانو پلس نادر کسوي دی یو په دا عمل مات لري یا د خپل د اعلان اوري پرته شماره دې مستزم بووی 0 0 8 8 4 9 5 شماره یې بیا تکرارو 0 0 8 8 4 9 5 والسلام
السلام علیکم زه سیمه ولا کندهار له تمیرو اسمن څخه خبر کوم ما یو ورور شل ورې کې شیخ نه راکړ دې په ټلیفون د خبرې دوه سره سم ورور راپتي کیا څوک را د پاره معلومات ولري او یا څه اوتمال نه سپد دې شمه رزنګ سی برو سی بر اگر ټول له سینو سو څلو د شوبل شمه را سی بر او سو څلو تر څلو څلو سلاش پوش دې ته ته په ځان څه خون چې لمنه نه دخته پم
مال السلام علیکم زما من نه لیله من ولایت ازل د شنو خواني د زری زراف د اج سلام سلام کلی او چیرې کم ما یو شنو محمد میر د څنډه کال په دې خانه درا کړی په دې ما ځو کړه کوم دوست او اندوال ما ځا غوري په دا غش مره د مو سزان غوري څه پر اویا 5 3 1 4 2 6 0 په دا غش مره مو سزان غوري السلام علیکم
زه عبد الحمید نمیژن ما ورور دی محمد ابراهیم نمیژن څلور کال کیږي چې د کور څخه تللې دي د شاولی زیری د نشم له سیدې د منډ ولایت د ماوی د ورسلامې دي چې څو پاړه معلومات لري په دغه شمیره دي ته دې تماس وکړي چې پر اویا 23 4 7 8 19
سلام علیکم اسمانو محمد خان دادم خان زیرم د کندهار د یلی ورسالی کی کماسیم اسما یو ورو د نیمه سلامه کیږي کانی کیږي د ایمان د یلی د ایمان د ګرنټل د ورکای ما راکته ده هر څو د دې معلومات د خپل مزه او د صدر شماره مو کوي کوي 0 1 0 1 1 4 9 5 10 سوال یې ګرځیات کړه 0 1 0 1 1 4 9 5 10 هر څو د دې معلوماتو یا خپل زموږ هغه وي چې دغه سې معلومات کوئ د خدای تبارې د خدای د پارې زیم وکوئ هر څو د دې معلومات لري.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لچ په دغه پروګرام کې مکم رکښوي عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه خیر پیغام تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. تر بیا تاسو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.